السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د دې سات ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې. خلاند خبری برخه کې به دا ووري چې د بخنې نړیوال سازمان او د خزو او بشري حقوقو شلو نورو ډلو یو وار بیا د هغو افغان خزو د فوري خوشی کېدو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې لا درکه شوې دي. د لنډې خبری برخې ته وروسته راځو، خو راځئ چې خبرونه په لنډو خبرونو سره پیل کړو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر وایي د بې درکه شوو فعالو افغان خزو د برخلیک په اړه د نړیوالو غوسه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته رسول شوې ده. یو نامه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې متقی پرون د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز ته د دې مسلې د حل کولو لپاره د هلو ځلو ډاډ ورکړ. یو نامه همداراز لیکلی چې ملګرو ملتونو د موضوع ته د متقی د راغنده پاملرنې هرکلی وکړ. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO مشر د سویس په جنوا کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا سرپرست وزیر سره په افغانستان کې د سخت روغتیایي وضعیت په اړه خبري وکړه. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس تدروس ادهانوم وایي د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد سره یې کتلی دي. عباد د طالبانو د حکومت په هغه پلاوي کې شامل دی چې د وی اونۍ لپاره جنوا ته تللی او هلته د بشري مرستو او بشري حقوقو په اړه نړیوالو سره خبري وکړي. د پولند د پارلمان غړیو له افغان میرمنو سره د نړیوالو د پیوستون خودلو غوښتنه وکړه. د پولند د پارلمان د استازو جرګې له اروپایي موسسو او نړیواله ټولنې وغوښتل چې له افغان خدو سره په دې خاطر پیوستون وخی چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته یې اساسي حقونه له لاسه ورکړي دي، خو طالبان بیا دا ډول اداوي نه مني او وایي چې دوی د خدو حقونو ته ژمن دي. په لغمان کې چاودنې د یوې کورنۍ یو غړی وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. د لغمان د والی ویان صلاح الدین زاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون غرمه شاوخوا 12 بجې د عبدالله بن عمر د لومړۍ لوا د لومړي کنډک په انګړ کې شوې ده. د زاهد په وینا پیښه داسې مهال وشوه چې د محمد حنیف او میرویس په نومونو دوه ورونه د اوبو د یوې ژورې څا په کیندنه بوخت و چې په ترڅ کې محمد حنیف وژل شوی او ورور یې میرویس ټپي دی. د نوموړي په خبره چاودنه په سیمه کې د یوې چاودیدونکې وسیلې له کبله شوې ده. او د امریکا د حکومت درې چارواکو پرون وویل د بایدن اداره باوري ده چې یوازې د روانې فبروري تر پایا فرصت شته چې د ایران د اټومي موافقې ژغورنه ترلاسه شي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. په دې هیله چې د خبرونې تر پایا زموږ ملتیا وکړي. په دې پروګرام کې درته د ازادۍ رادیو د سندرو میلمانه خبرونه لرو، خو لنډه خبری برخه کې به واوري چې د بخنې نړیوال سازمان او د خزو او بشري حقوقو شلو نورو ډلو یو وار بیا د هغو افغان خزو د بیړنۍ خوشی کېدو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې لا درکه شوې دي. د دغو موسسو په ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري له خزو سره د تبعیض تر څنګ د هغوی له فعالیت سره بد سلوک او د بشري حقونو سرغړونې دوام لري. تفصیل له عصمت څاروان اورو.
د بشري حقونو د څار ډلې د بخښنې نړیوال سازمان او شل نورو نړیوالو مؤسسو د هغو ښځو د فوري خلاصون غوښتنه وکړه چې په وروستیو کې په افغانستان کې بې درکه شوي دي. د دغو مؤسسو په ګډه اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې له ښځو سره توپیر او بد سلوک کیږي. دوی طالبان په افغانستان کې د میرمنو د فعالیتونو په لاره کې د پرلپسې خنډ پېښولو مسؤل بللی دي. تروسه پوری په افغانستان کې د پینزو بې درکه شویو ښځو د برخلیک هیڅ څرک نه دی لګېدلی. پروانه ابراهیم خیل او تمنا زریا پریانی د جدي په نهویشتمه او زهرا محمدی او مرسل عیار کې روانه بې درکه شوي دي. تر دې مخکې د هرات د ښځو د محبس رئیسه عالیه عزیزی هم بې درکه شوې وه. د طالبانو حکومت تروسه پوری د دغو ښځو نیونه تایید کړې نه ده. د بشری حقوقو د څار ډلې د ښځو د حقوقو مرستیالي هیدر بار فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي چې ک طالبانو د ښځې نیولې نه دي باید وی مومي.
د طالبانو په ردیدو ډیر باور نشي کېدای. د دې لپاره چې هغوی په ډیرو مواردو کې ناسم چلند کړی دی، ک دوی په خپل د ښځې نیولې نه وي او وایي چې حکومت اداره کوي په کار د چې د وسلوالو سړو لوري چې د شپې په تیارو کې ځانونه د طالبانو د استخباراتو غړي معرفي کوي د ښځو د تښتول کېدو په اړه اندېښمن وي.
یو شمیر افغان ښځې وایي له ګواښونو او اندېښنو سره سره مبارزې ته دوام ورکوي. هدا خاموش یوه له دغو ښځو څخه ده.
نن
هغه انجونی چې په خوای فعالیت یا کار نه وکړای راغلی او مبارزه کوي، ماته د دوی راتلونکو روښانه ښکاری، ځکه چې ډار ته یې غاړه کې نه خوده.
د بشری حقونو په چیربیا د شزو حقونو رعایت او د پراخ بنسټه حکومت جوړیده د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره د نړیوالو یو شرط دی.
و امور دل چې بیلابیلو نړیوالو بشری بنسټونو له طالبانو غوښتي چې د هغو لا درکشه و میرمنو سره کولګوي چې له څه مودې راهیسې کورنۍ ورسره تماس نه لري. طالبان وایي چې دوی نه دي خبر چې دا میرمنې چیرې دي، خو نړیوال بې اندېښنه لري او وایي چې ممکن د طالبانو له خوا نیول شوي وي. بل لور ته په یو څیړنیز راپور کې ویل شوي چې په قطر او پاکستان کې یو شمیر طالب مشرانو خپلو لورانو ته اجازه ورکړې چې پوهنتون ته ولاړ شي. په دې راپور کې همداراز راغلي چې لا هم په قطر او پاکستان کې د طالب مشرانو زامن او لورانې په خصوصي ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړو ته دوام ورکوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په یو څیړنیز راپور کې چې د تحلیلګرانو شبکې چمتو کړی ویل شوي چې د طالبانو د یو شمیر مشرانو لوڼې په بهرنیو هیوادونو کې په زده کړو بوختې دي، خو دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو شپږ میاشتې وروسته هم اکثر نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. د تحلیلګرانو شبکې ویلي چې د طالبانو د مشرانو لوڼې د قطر او پاکستان په خوانځیو او پانتونونو کې په زده کړو بوخت دي. په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو د کویټې د شورا د یو پخوانی غړي چې اوس د طالبانو د حکومت یو سرپرست وزیر دی، لور د قطر په یو پوهنتون کې زده کړې کوي. په قطر کې د طالبانو یو مشر چې د دوی د مرکچی پلاوی غړی هم دی ویلي چې لور یې په 2000 کې د قطر له دولتي ښوونځي فارغه شوه او بله یې اوس ښوونځي ته ځي. د ویلي چې په لومړیو دریو کلونو کې یې اولادونه ښوونځي ته نه تلل، خو په څلورم کال کې اولادونو ورڅخه وغوښتل چې ښوونځي ته ځي. اوس د دغه طالب مشر دوی لوڼې او یو زوی ښوونځي ته ځي. طالبانو تر اوسه پورې رسمن د انجونو د زده کړو مخالفت نه دی کړی. دا خبره د سیاسي چارو افغان شنونکي عبدالکریم حقانیار هم کوي. هغه زیاتوي
د هغوی اولادونه هم د تعلیم او لوړو زده کړو حق لري، ولو که هر چیرته والدین ووسی. او دا ښه خبره ده. زه په دې اند یم چې طالبان اوس په لویه کې په دې قانع دي چې د افغانستان خلکو ته د تعلیم او کار حق ورکړل سي، او ځینې عملي ګامونه یې اخیستي دي. خو له بل اړخه دا هم ضروري ده چې یاد یې کړم چې د طالبانو مسؤلیت بلل کېږي تر څو هر افغان ته د امکان تر کچې پورې د تعلیم او تربیې امکانات برابر کړي.
د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې ویل شوي چې په پاکستان کې د طالب مشرانو لوڼې او زامن خصوصي ښوونځیو ته ځي چې زده کړې یې په انګلیسي ژبه دي. دا شبکه همداراز وایي چې په قطر کې د طالب مشرانو کورنۍ د عصري زده کړو لیواله دي او د انجونو له زده کړو سره هیڅ راز مخالفت نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم د افغانستان او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو د خبرو په اړه یو راپور. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو افغانستان ته په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. نوموړي له خپل افغان سیال سره پرون ټلیفوني خبرې کړي. دا چې څه سره ویلي جزئیات په دې راپور کې وو.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون چهارشنبه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره تلیفوني خبري وکړه. د همداراست د افغان جنو تعلیم مهم وباله ویل ترکیه په دې برخه کې په افغانستان کې مثبت ګامونه څاري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت پر اساس په دې تلیفوني خبرو کې د کابل هوایي ډګر په شمول د افغانستان د هوایي ډګرونو د عملیاتو په باب د خبرو اترو او د قطر او ترکیه د مشارکت په اړه هم د نظر تبادله وشوه.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویند حافظ زیا احمد د شاغل یو متقی او اوغلو د تلیفوني خبرو په اړه ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له ترکیه په دې مننه وکړه چې افغانستان ته 200 ټنه بشري مرسته استولې ده. د زیاته کړه
په دغه اړیکه کې شاغلی متقی صاحب د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه میرمنه چې په کورونا اخته شوې دي د صحت پوښتنه وکړه. د اسلامي امارت د مشرتابه د خواخوږي پیغام ورسره شریک کړ او د روغتیا دعا یې ورته وکړه. د دې ترڅنګ شاغلی اوغلو همدارنګه په کابل کې د ویزو د ورکړې بهیر د پیلېدو خبر هم ورکړ او وعده وکړه چې په مارچ میاشت کې به په مزار شریف کې هم د ترکیې هیواد قونسلي خدمتونه پیل شي.
شاغلی زیا احمد دا هم وویل چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې افغانستان ته به له 1500 تر 1200 ټنه نور مرسته هم ولی شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر له دې چلاد او ازبکستان له بندنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره هم د افغانستان د حالاتو په اړه تلیفوني خبرې کړې دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د شاغلی اوغلو او کاملوف د خبرو د نورو جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي.
وسم یو روغتیاي مطلب په داس حال کې چې یو ور بیا د کورونا وایروس په خې زیات شوی د افغانستان یوازې په 15 روغتونونو کې د کوویډ 19 د ناروغانو درملنه کیږي او درې ډیر سنور د درملو وسایل او ډاکټرانو د کموالي لپاره بند شوی دی.
د ډاکټرانو درملو او طبي وسایلو د کموالي ترڅنګ د روغتونونو د تودولو لپاره د سوانګ مواد هم نسته. د افغان جاپان روغتون رئیس ډاکټر محمد ګل لیوال د هغو ستونزو یادونه کوي چې دغه درمليز مرکز په دې وروستیو کې ورسره مخامخ دی.
د سخت حالت سره مخامخ شو یو، لکه د اکسیجن، درملو او نورو طبي وسایلو نشټوالی. زموږ کارکونکو له درو میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی.
ډاکټر لیوال زیاته کړه یوازې د شپې له لوري د روغتون د تودولو امکانات لري، نور وخت روغتون سوړ وي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي په افغانستان کې د کووید 19 د ناروغانو شمیر په سلو کې 8 زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویندوی جاوید حجیر وایي چې بیلابیلو هیوادونو له افغانستان سره د میلیونونو ډوزو کورونا ضد واکسین ژمنې کړې دي.
حضرت مامو کابو 3.5 میلیون ډوزه واکسین لرو. ځینو هیوادونو او مؤسسو وعده کړې چې ژر به 15 میلیون او 8 لک ډوزه نور واکسین راکړي.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې تر اوسه پورې په سولو کې شاوخوا 20 افغانانو کورونا ضد واکسین کړی دی او اکثرو د جانسن ان جانسن واکسین کړی چې امریکا افغانستان ته ډالۍ کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو د ازادي رادیو د اوریدونکو ژوند د ازادي رادیو لای او راپور سره بدل شوی په دې اړه درته راپور لرو. ورپسې هم تاسو د سندرو ملمانه پروګرام ماهر وې دا راپور داس دی چې څمو د وړاندې په کندهار کې یو کاسته درې خبرګ زمن علاوه کړل خو د بي وزلي لقبلې د دوی پالنه نشوي کولای. کله چې ازادي رادیو د پښون راپور جوړ کړ و سر سره بیلابل کسان مرسته کوي. دا چې څنګه لخبل خبري علي بيوورو
ازادي راديو شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې د درو ماشومانو د پلار احسان الله سره خبري وکړه او پر هغه راپور خبر کړ چې ویلې خدای پرې به ځای درې ځامن ورکړي و خو د بې وزلی او مسکینۍ لامل دا غوي پالنه نسوي کولای او مجبور دي چې یو یادو و پلوري. احسان الله وایي د ازادي راډیو د راپور خبرېدو وروسته ورسره یوې خارج میشتي افغاني د یو کال لپاره د ماشومانو پالنه پر غاړه باخیستل او هم ورسره یوې بلې خارجي خبریالي د 1500 ډالرو نقدي مرسته وکړه. د وای د روزګار لپاره ورسره یو کس د خرڅلاو د بیلابیل خوراکي توکو یو ډکه کراچي هم ورکړي او نور بیلابیل مرستي هم ورسره سوي دي.
زما په ژوند کې یعنی لکه دوباره چې ما تخته پک ژوند راکې هغه په دې خاطر چې مقصد زډیر زی په ول بتل هم پروتیکار درې دانی اولادونه راکانو بیا دغه څخه چې زما د راپور نشو سو همکارانو در ازادي راډیو څخه یو شی چې مقصد یو کال د پاره زما د اولاد زما د کور خرچه پر غاړه اخیسته او بل یو خورکی چې وسه 1500 ډالر زما د پاره نقدي مرسته درته غزا پر دغه امکان